الله کومک ختمی کی دا دومره د احتیاط شه دی او ماشومان موجنې خزې موجنې وډاګان موجنې هغه پیران موجنې چې هغه په خپلو پیرخانو کې او په خپلو کلیساګانو کې عبادت کوي او د کجرو ونې او میوداري ونې موهي او روغ عبادی من اړوي دوی د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدایت مطابق روان شو. نسوارا چې خبر شوی دی هرقل یو لک فوز د اردن د موته د مقام سره د معارف کلی ته خپل یو لک نسوارا و فوز را وسته دی. دا د الله ډېر سخت دشمنان دي نسوارا و انګریزان، او یو لک کسان د نورو قبیلونه را جمع کړي دي، دوه لکه کسانو فوز دی. دریابی فوز هرقل را وسته دی او مجاهدین درې زره کسان دي. نو وروره ته لږ غور او فکر وکړه چې دا درې زره کسان په دې دوه لکو کسانو باندې ورګډ شي، نو دا درې زره کسان پکې ښکاره کېږي لکه دریاب ته چې یو ګیلاس اوبه ورواچوي. هرقل دریابی فوز راوسته دی او مجاهدین درې زره کسان دي. ته چې تقسیم وکړي نو د یو مجاهد په مقابل کې شپږ شپېته کافران راځي. صحابه کرام چې خبر شو چې نسوارا او هرقل دوه لکه فوز د جنگ دپاره راوسته دی، نو دوی په یو ځای کې په مشوره باندې مشغوله شول او دوه شپې دوی مشوره په دې باره کې وکړه چې څه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو رالیږلي یو، خو زموږ دا ګمان نه و چې موږ به د دومره لوی او د دریابي فوز سره مخامخ کېږو چې د دریاب په شان باندې مثال لري. سبکو آیا بیرته مدینه منورې ته لاړ شو؟ یوه رایه دا وه که د نبی علیه السلام نه نور مجاهدین او کومک را وغواړو، او که نه همدغسې درې زره په دوه لکو باندې ورځو. دا درې خبرې شروع وې. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه هغه راپورته شو صحابه ته وفرمایل او مجاهدینو ته وفرمایل و ای مجاهدینو، زموږ جهاد په قوت باندې نه دی چې کله به قوي و نو جهاد به کوو او چې کله قوي نه و نو نه به کوو، او دا په کثرت او په ډیروالي نه ده چې کله ډیر ونه جهاد به کوو او چې کم ونه نه به کوو، او په دې باندې نه ده چې دشمن لږ دی او که ډیر دی، او لرې دی او که نږدې دی، او د دشمن سره ډیره وسله ده او که لږه وسله ده. زموږ استاسو دا جهاد دا خو په دې خاطر نه دی، زموږ استاسو جهاد خو د الله رب العالمین د پاره او د الله د دین د پاره دی او د اسلام د پاره دی، او د الله رب العالمین دین او اسلام اوس هم موږ سره شته دی. او موږ ته هیڅ مشکله نه ده. ورځو پې دو خبرې دي، که ژوندي و غازیان یو غزا ده، او که مړه و شهیدان یو. زموږ د جهاد محور او معیار او اساس د الله رب العالمین د ذا او اعلا د کلمة الله ده وغشته دی. په ډېره او لږ نه ده، په لرې او نږدې نه ده، په ډېره وسله او لږه وسله نه ده. او زموږ کامیابي په هر وخت کې ده، که ژوندي و هم کامیاب یو، که مړه یو هم کامیاب یو. او د الله په توکل باندې پې ورځو. مجاهدینو ویلې خبره همدغه ده، او بس پې ورځو. او روان شول او سخت آفرین عبدالله بن رواحه ته مجاهدینو ورکړو. نسواراو هغوی ځای په ځای باندې کمینونه نیولي دي او د محاصرې دایره یې جوړه کړې ده. دا درې زره صحابه کرام چې کله د دې دوه لکو فوز ته ورداخل شو او د تورو خلپار شروع شو او جنگ شروع شو، نو بیرغ د زید بن حارثه رضی الله عنه سره وو. دوی په دې مجاهدینو باندې د مچیو غوندې راوغورځېدل او زید بن حارثه رضی الله عنه شهید شو او بیرغ ته نه وغورځېدو. عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد کې ناست دی او د الله د طرف نه ورته وحی راځي. په زید شهید شو. نبی علیه الصلاة والسلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې دي او صحابو ته خبر ورکوي. جعفر رضی الله عنه بیرغ راواخیستو. مونږ خو هسې قصه اورو، تاریخ اورو، خبرونه اورو. دا بس حالت په دې مجاهدینو باندې تېرېدو چې د درې زرو مجاهدینو نه دوه لکه کسان چاپېره شوي دي او دوی په دې منځ کې راګیر کړي دي. دا بس حالت. جعفر رضی الله عنه سره چې بیرغ دی نو د نسوارا او د انګریزانو تورې ورباندې راغلې، نو دا خیل هسې تنه وڅکړو. سم دلاسه بیراغ په چپ لاس باندې ونیو. نو دا هغوی تورې ډېرې زیاتې وي، نو دا چپ لاس ترې نه ام وسکل. هغه په دې خپله سینه کې دا بیراغ کلک ځان ته راونیولو. بالاخره د هغوی د تورو ګزارونه ډېر زیات و. جعفر رضی الله عنه شهید شلو او د شهادت په وینو کې لاندې په خاورو کې لیت پلیت راوغورځېدو. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه بیراغ راواخیست. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه چې بیراغ راواخیستلو نو لږ غاړې ته شو، نو پوه شو چې په دې غاړه کېدلو باندې کار نه کېږي. را میدان ته شو او توره ورسره په لاس باندې ده، بیراغ ورسره په لاس باندې دی. نو بالاخره عبدالله بن رواحه رضی الله عنه ام شهید شو. نبی علیہ السلام ته الله وحی کوي. جعفر صاحب هم شهید شو او عبدالله بن رواحه درې واړه امیران شهیدان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کې ناست دی او د سترګو نه اوښکې روانې دي، صحابه کرام هم سره ناست دي. ثابت بن ارقم سمدلاسه بیراغ راواخیستو. صحابه ورته ویل ته زموږ امیر شوې. وایي زه نه کوم. بالاخره خالد رضی الله عنه ډېر با جرأته او ډېر هوښیار شخصیت و، هغه بیراغ راواخیستو. مسلمانان ورته ویل چې ته زموږ امیر شو. خالد رضی الله عنه ډېر په میړانه باندې وجنګېدو، ځکه خالد رضی الله عنه ام اسد من اسد الله، د الله د زمریانو نه یو زمری دی، او سیف من سیوف الله، د الله د تورو نه یو توره ونو. خالد رضی الله عنه په خپله فرمایي وایي، د موته په غزا کې په یوه ورځ باندې زما په لاس کې نه تورې ماتې شولې. توره به چې ماتېدله او ملګرو بهله ورکوله چې واخل. ماخام راغللو او د هغوی عسکر او فوزیان اردوم ستړي شوې ده، د نسوارا او د انګریزانو او د مجاهدین خو دغه حال، د مجاهدینو خو دغه حال و. نو هغوی ام په شا باندې شول او د سبا ورځې دپاره تیاری نیسي. خالد رضی الله عنه ته الله رب العالمین د جهاد او د جنگ ډېر زیات مهارت ورکړی و. نو هغه یو تجربه او یو تکتیک د الله په کومک باندې استعمال کړو، د لخکر ټولې برخې بدلې کړې. د لخکر مخکنی مجاهدین سبا ته د شا تکړل او رستنی مخې تکړل، د ښي والی چپ طرف ته واړول، د چپ والی ښي طرف ته واړول. او دوی ته به ویلې، مجاهدینو ته به ویلې چې کله د دشمن سره مخامخ کېږو نو تاسو به دغسې ګرځئ. د نسوارا او د هرقل فوزونو چې بدل مجاهدین ولیدل، هماغه مجاهدین وو خو لیکن جهتونه بدل کړي وو. الله پاک د هغوی په زړه کې روب واچولو چې د مدینې منورې نه نور مدد او نورې لښکرې راورسېدې. نو خالد رضی الله عنه په دې طریقه باندې جنگ شروع کړو، عین په میدان کې جنگ ام شروع کړی دی او په ورو ورو باندې د خپل فوج او مجاهدین ام د محاصرې نه په شا باندې بوزي او د محاصره ماتې او خپل فوج بچ کول غواړي. عجیب تدبیر استعمال کړو او د نسوارو په زړه کې الله نور هم یره ور واچوله چې دا شاته نور مجاهدین ولاړ دي او موږ په ورورو باندې هغې خواته ورکشکي او محاصره کېمو. نو دې وجې نه نسوارا به مخکې نه تلل او شاته نور مجاهدین د په هغوی باندې مو وژني او مجاهدینو به دا خپل اړخونه بدلول دوی ته. نو دوی به ویل چې ګوره نور راغله او نور راغله. نو خالد رضی الله عنه مجاهدین هغې په شا باندې کړل او د دوی محاصره یې ماته کړله. په دې کې ظاهر کې څه کامیابی خو نه ښکاره کېدله، ولی دا د چې دې غزا په دنیا کې یو تاریخ پرېښدو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې زره مجاهدین هغه د دوه لکو نسوارو سره جنګېږي. دا څنګه عجیب خلک دي. په دې غزا کې ټوټل دولس مجاهدین شهیدان شوي دي او د مشرکانو او د نسوارو شمیر معلوم نه دی. دې په دنیا کې یو تاریخ پرېښدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو د افتخار او د عزت لپاره. او دې عجیبه فایده دا وکړه چې نورو قومونو د نسوارو او د هرقل نه بغاوت شروع کړو چې دا خو ډېر کمزوري خلک دي، د دې په اتحادیو کې موږ اسې پاتې کیږو. ته ګوره دا درې زره مجاهدین دې مات نه کړو، دا درې زره مجاهدین راغلو د دوی سره د دوی په کور کې واله. نو د دې وجې نه قومونو ته نه بغاوت شروع کړو، د دوی هغه اتحادونه مات کړو. او عزتمند دا یو خبره یاد وساتئ، د چا په اتحادونو کې او د چا په ګوندونو کې ځان ډېر کلک مه لګوه چې هغه ار ناروا کې تمې وسره کې. زنجیر کې سل کړي دي، یو کړي ماته کا ټول عمر بخلاص وي. د کافر یو اتحاد مات کا، یو ته پکې سم گزار ورکا، ان شاء الله تعالی دا اتحاد ټوټي ټوټي کیږي. نو د دې د وجې نه قومونو ځنه بغاوت واخیستو او د نسوارو اتحاد ټوټي ټوټي کړو، او د دې د وجې نه هرقل او نسوارا هغوی غواړي چې د تبوک غزا دا په مدینه منوره باندې راوړي، خو نبی علیه السلام بیا پرې ورمخکې شو. د تبوک غزا کې راځي سریت ذات السلاسل، د شام عرب هغوی نور د هرقل او د نسوارو نه بغاوت کوي، لیکن بعضی پکې شته دی چې د رومیانو او د نسوارو په مقابل کې ودرېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام عمرو بن العاص صحابي د 300 مجاهدینو سره ولېږلو، ځکه چې د ده مور چې وه د دې علاقې وه چې زه د خپلوان دی. عمرو بن العاص رضی الله عنه صحابي په خپل هم په سیاست کې ډېر ماهر وو، او سفارتي کارونه به د جاهلیت په وخت کې او د اسلام په وخت کې هم کوله. عمرو بن العاص رضی الله عنه عجیب سیاسي صحابه وو، د سیاست داسې واقعات مشهور دي چې ته به ورته حیران شي. او عمرو بن العاص رضی الله عنه مصر کې خلیفہ و، عمر رضی الله عنه د طرفنا، او د معاویه رضی الله عنه وزیر. کتاب الاسیہ کې ابن جوزی فرمایي، یو ورځ معاویه رضی الله عنه ته ویل ویلې که حاجه وي تا ته مې سکار دی. هغه وی چې وی وای وی دا تا د شلا سمره بادشي او مال او دولت درکړې دا ټول ماته راوبخه. صحابه ډېر زیات عزتمند خلک وو، نو معاویه صاحب ورته ویل ځکه وعده ته نخیستې وو ادار سمې دربخلې دي. معاویه رضی الله عنه خالی لاس کې نشتو. سو وخت وروسته ورته معاویه صاحب ویل ویلې که حاجه وي زمام ته سکار دی نو دوستي ده. نو دم دا ګمان وکړو دا به کوم ولایت یا کومه بنگله غواړي یا به 100 روپۍ غواړي، وې دا تا ته چې الله څومره بادشي او مال او دولت درکړې د مېمالې راوبخه، وعده یې ترې اخیستې وې تاله مې دربخلې دی. نو عمرو بن العاص صاحب ورته ویل موږ د یخ ککړ کېنولو. عمرو بن العاص رضی الله عنه دا ډېر زیات مشهور په سیاست باندې. عمرو بن العاص رضی الله عنه نبی علیه السلام ته جواب ولېږلو، مجاهدین کم دي او 200 کسان دي، 300 کسان نور راولېږه. د ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه په مشرۍ باندې ورته 200 کسان نور راولېږل. ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه منزله مخکې کېدلو، عمرو بن العاص ورته ویلې وي ته حکومت کې راغلی امام زه یم موږ به زور کوم. ابو عبیده بن جراح ورته ویلې وي رښتیا خبره دې وکړله. عمرو بن العاص رضی الله عنه چې کله د علاقې حالات معلوم کړل، د خپل حمله لپاره پروګرام ونیولو چې حمله ور باندې وکړله، نو خلک وتښتېدل او تسنه شول او بیرته د رومیانو اتحاد نه ووتل او د مدینه منورې طرف ته د راتلو اراده پرېښوده. دا د جماعت الاخرى په میاشت کې او د هجرت په د جماعت الاخر په میاشت کې، د جماعت الثانیه په میاشت کې دا غزا راغلې ده. د هجرت اتم کال دی. الفتح الاعظم فتح مکه المکرمه، لویه فتحه د اسلام چې هغې ته د مکې مکرمې فتح وي، هغه مکه مکرمه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې والکېدلو ټکول کېدلو او د هغې نه دوی راوشړلو. اوس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی لښکر سره راځي مکې مکرمې ته، او د مکې ولایت او مشري دا د مؤمنانو او د مسلمانانو او د صحابه او د مجاهدینو په لاس کې راځي. د هجرت اتم کال دی او د رمضان المبارک میاشت ده. الله رب العالمین مکه مکرمه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه ته په فتح او په کامیابۍ کې ورکوي، او دا هغه فتح وه چې الله رب العالمین خپل دین خپل پیغمبر دا ور باندې عزتمند کړو. او دا هغه فتح ده يدخلون الناس فی دین الله افواجا، چې خلک د الله په دین کې اوس ډلې ډلې په لښکرو لښکرو داخلیږي. د دې سبب دا و بنو بکر په صلح حدیبیه کې د قریشو ملګری شو، او بنو خزاعه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ودرېدو. نو د شعبان په میاشت کې، د برات په میاشت کې، بنو بکرو په بنو خزاعه باندې د شپې حمله وکړه. په کار خدا وه چې د صلح مطابق نه وی کړی، د دې کسانې اوژل او د دې څاروي واخیستل، او قریشو د دوی سره وسلوال کومک کړی و او سړي ولا امر کړی و. نو دا یو قسمه لوز ماتول و. بنو بکر راغ، بنو خزاعه راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي چې موږ خو تا سره په صلح کې یو، ستا ملګری یو، او موږ باندې دا ظلم وشو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قسم په الله باندې، لکه څنګه چې د خپلو زنانو د خپل مالونو او د خپل بچیو انتقام او دفاع اخلو، تک څه بستاسو انتقام او دفاع به اخلو. قریش په خپل کار باندې ډیر زیات خپه شو چې دا مونږ څه وکړو، مونږ خو لوز مات کړو، معاهده مو مات کړه، صلح مو مات کړه. ابو سفیان سمدلاسه راولېږلو مدینې منورې ته. نو ام حبیبه د ده لور وه، د نبی علیه السلام بیبي وه، د هغې په بستره چې کېناستو ورته وی پلاره پورته شه ته نجس یې. اوه لورې ته ما وخت یې ما ته د نجس ویلې؟ هغې ورته وویلې تا کې ایمان نشته. نبی علیه الصلاة والسلام سره ابو سفیان خبرې وکړې، نبی علیه السلام ولا اسم ونه ویلې. ابو بکر سره راغلو، ډېره سوال زاري ورته وکړه، وی رسول الله له سفارش وکړه چې موږ نه بد شوي دي او په پښیمانه یو، بیا داسې نه کوو. ابو بکر سره ورته وویل ما انا بفاعل، زه دا کار نشم کولی. عمر رضی الله عنه له راغلو، عمر رضی الله عنه ورته د الله دشمنه ورانه وکړي او اوس معافی غواړي، پرېږدو نه. علي رضی الله عنه ته راغلو، علی رضی اللہ عنہ ورته ویلې په صحابو کې رسول الله ته عذر پیش کاو، د ځان غم دې کوه، ځان وباسه. ابو سفیان ویلې ریښتیا خبره دې وکړه، موږ نه وزل د څوک سر غوسنه کی. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته غزا د پاره تیاری وکړي او اعرابو ته خبر ولېګلو، بندشانو ته چې غزا ته ځانونه راورسوي. او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته دعا وکړه، یا الله قریش نه خبره وساتې، قریش الله خبر نکی. الله رب العالمین د نبی رسول الله دا دعا قبول کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم جهادي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقل سیاست لګوره. د دې صحابه کرامو جماعت او ټولګه د مجاهدینو برابر کو د ابو قتاده په مشرۍ باندې او د ایزم په طرف باندې ولې غلو چې د مدینه منورې نشپږ د شمیله فاصله باندې دی. خلکو ته دا خودله چې موږ د مکی په طرف باندې نه ځو، موږ د اذن په طرف باندې ځو. عجیب تدبیر نبی علیه السلام به استعمالولو. صحابه فرمایي چې نبی علیه السلام به چې کوم ځای ته د غزا اراده درلودله نو ور را بغیرها، هغه ذره په هغه ځای به نه یادولو، بل ځای به یادولو. نو به ویلې چې پلانکي طرف ته ځو، لږ تجارت او ګټه کوو. نو د ساده خلکو به ویلې چې سودا او تجارت پسې ځي، او مشران صحابه او مجاهدین به پوهېدل چې تجارت او ګټه همدغه ده. حاتب بن ابي بلتعه یو سړی و او دا راغلی و مکې مکرمې ته، دلته آباد شوی و او سمال دولت یې ګټلی و. خو بیا چې مسلمان شو نو مدینه منورې ته هجرت وکړو. نو د دې وخت کې یو خط ولیکلو مکې والو ته چې محمد رسول الله لښکر تیار کړی دی او درځي، او دا یوې ښځې له ورکړو چې دا به د قریشو مشرانو ته ورسوي. او دې ښځې د جاسوسۍ په بنا باندې دا د سر په ویښتو کې کېښدو. جاسوس آلات او اسباب شدي، دا د جاسوسان په دې ویښتو کې ږدي، د دې جامو په دې تڼیو په دې بټنو کې ږدي، په دې ساعتونو کې ایښي وي، په دې ګوتو کې ایښي وي، موبایلونه خو څه کوي. یو مجله مې یوه ورځ کتله د شرق په نوم باندې، نو پای کې دا جاسوسي آلات یې تشریح کړي وو، دوه دېرش قسمه، چې دا په دې ګوتمو کې او د دې جامو په دې تڼیو په دې صدفونو کې دا عام طور باندې وایي دا جاسوسان استعمالوي. څومره چې د جاسوس جاسوسي قوي وي، مغل همغومره قوي آلات ورکړي، ځکه د ایمان نه خلاص وي. بنابر هر تقدیر دې ښځې دا په دې ویښتو کې دا خط ایښی و. نبی علیه السلام ته الله وحی وکړه او نبی علیه السلام الله ته دعا هم کړې وه چې الله د قریشو نه زموږ حال پټ وساتي. نبی علیه السلام علی رضی الله عنه ته، زبیر صاحب ته، مقداد صاحب ته، ابو مرصد غنوي صاحب ته وویلې، وایي ځانونه ورسوي او د روزې خاص سره یوه ښځه روانه ده او د هغې سره خط ته د حاتب. نو علی رضی الله عنه فرمایي وې موږ چې پاسونو باندې سوار شو، آسونو په هوا روان کړي وو. دې وخت کې دا تقوا نه ده چې ته اوس په قلاره په قلاره باندې ځې، د لارې ښي غاړې ته او سبحان الله الحمدلله ذکر کې چې په قلاره باندې به ځې. دې ته ویل کېږي وچه شیخي. دې موقع کې به منډه وای. علي رضی الله عنه وایي تعاد بنا خیلنا، وې دې آسونو په هوا روان کړي وو موږ. دا ډېره مهمه خبره وه. وې ښځه مراګر کړه دروازې خاص سره، بمنگو تیلا تخرجن الكتاب خط رو بس، ما عندي كتاب، خط ما سره نشتا. علی رضی اللہ عنہ ورته ویلی یا با خط رو باسی او یا دی سر نتخبو پر منگ دی تالاشی کو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی مجاہدینو تا دیز جواز شته دی چې ضرورت او حاجت راشي چې جاسوس دغه څه تلاشي کی بنا په دې حدیث باندې. علی رضی الله عنه تشاویر چې دا ولی چې دومره کلکه خبره دی ورته وکړه چې د سر نه د خپو پورې دې بیا تلاشي کوو وي د رسول الله په خبره کې چېرته دروغ وي. ښځه په دې باندې پوه شوه او د سر ویښتو ته لاس کړو او خط را وایستو. دا دی بعضې روایتو کې راځي چې دا خط دلته په بډه باندې والی و. نو حافظ فرمایي فتح الباری کې وی کېدای شي چې دوه خطونه ول ورکړي وو، یو یې په بډه کېښی وو، یو یې په سر ویښتو کېښی وو. علي رضی الله عنه صحابه راوړو نبی علیه السلام ته خط چې ولوستلو په دې کې دا مضمون قریشو ته خبر ورکوي. حاتب راوغوښت ما هذا یا حاتب، حاتبه دا ولې وی د الله رسوله مرتد شوی نه یم. ګورئ صحابه به کافرانو ته جاسوسی کول مرتد کېدل ګڼل، په دې سړی مرتد کېږو د اسلام نه وځي. ما سره یو سوچ او فکر پیدا شو، اجتهاد سره پیدا شو، هغه دا و چې د دې نورو مهاجرینو هلته خپلوان شته دی نو د دوی د مال او د بچیو ساتنه کوي. زه خو په دې کې همسایه سړی وم، زما خپلوان نه وو او هلته مې مال او بچي وو. نو ما ویل چې راشه د قریشو سره به یې ونیکي وکړي او خبر به ورکړي، نو ستا د مال او د بچیو ساتنه به وکړي. نو دا چندانې خبره نه وه د مال او د بچیو ساتنه د دومره لوی د جهاد په مقابل کې. نو عمر رضی الله عنه پوه شو چې خبره څه چندان خبره نه ده، وایي د الله رسول اجازه راته وکړه چې د دې منافق دا څټ ووهم دلته. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ویلې انه شهد بدر، وایي بدر ته حاضر شوی دی بدری صحابي دی که نه. ښه نو اوس یو سړي جهاد وکړو، اوس به کافرو د جاسوسي کوي، نو دلته بله وجه راغله. بیا الله بدر والا ورته راښکاره شو، اعلان یې ورته وکړو چې ما دله هر څه بخلي دي. نو دوی ته الله هر څه بخلي دي، معاف کړي دي ورته. نو د دې د وجې نه دا خو جرم دی، خو دا بدري صحابي دی او بدریانو ته الله هر څه بخلي دي، بس ما او تاسو نشو کولی. د عمر رضی الله عنه د سترګو نه اوښکې روانې شوې چې سړی د وژلو دی او د بدر د غذا د وجې نه چې الله ورته بخښنه کړې ده معاف شو او خلاص شو، سترګو نه اوښکې بهېږي. ځکه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دوی بیا تسلیم و. نبی علیه الصلاۃ والسلام فی الطریق الی مکہ، د مکی مکرمه په لار باندې را روان دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره لس زره د مجاهدینو لخکر روان دی. د مدینه مکی مکرمه نه چې مدینې ته راتللو، یو ورسره ابوبکر دی، یو ورسره عبدالله ابن ورقی تلیسی دی، او عامر ابن فهیره دا ورسره دی. دوی درې کسان دځي او نن چې بیرته ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ته لس زره مجاهدینو سره روان دي، ځکه چې همدومره جهاد او دعوت کړی وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینې منورې مشري ابو رحم غفاري ته وساتله وسپارله. د جحفی مقام ته چې ورسېدلو نو خپل تره عباس ورسره مخ شو، وایي د الله رسول ما خو اسلام مخکې راوړی وو خو پټ مې ساتلو مکه کې، او دا د زه اوس هجرت باندې را روان یم. د ابو مقام ته چې ورسېدلو ابو سفیان او عبدالله ابن ابي امیه ورسره مخامخ شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته کومه توجه ورنکړه او مسلمې ورته ویلې معافی کړه. علي رضی الله عنه ورته ویلې ابو سفیان ته، به نبی علیه السلام ته مخامخ راشه، نبی علیه السلام د ډېرې حیا والا دی، او داسې ورته ووایه لکه ورونو د یوسف چې یوسف علیه السلام ته ویلې چې بس تا الله موږ باندې غوره کړی او موږ نه پوهېږو. ابو سفیان د نبی علیه السلام ډېر زیات صفتونه وکړه په شعرونو کې، او وی ویل چې دا مخکې مو څه کړي، ډېر بد مو کړي دي، دا هغې عذر او عفو تا ته پېښ کوو. نبی علیه السلام چې علاقې ته ورسېدلو نو په خپله روژه ماته کړه د مازدیګر وخت کې، او مجاهدینو صحابو ته امر ویلې چې تاسو هم روژه منیسئ د جهاد په سفر کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته ویلې چې ماښام شو، وایي لس زره کسانې هر یو سړی به اور بلی. ماسخوتن چې شلو هر یو مجاهد اور بل کړو، علاقه ټوله اور شوله. د قریشو مشران چې راووتل وایي دا پلانکی قوم دی، دا پلانکی قوم دی، پلانکی قوم دومره چېرته وي؟ نو دا ډېر اورونه چې د شپې ولیدل، نو دوی ویلې چې دا همدغومره ډېر دي. مجاهدین چې کله ډېرې جنډې پورته کړي، ډېر آوازونه پورته کړي، ډېر حرکتونه وکړي، همدومره په دشمن باندې بیا روب راځي. ابو سفیان بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم، عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام کشر را واخیستو. ابو سفیان ته ویلې ما پسې کینه، او چې کینه ناستې ولله کړې دا مجاهدین پرېدي. ستا کارنامی دوی ته معلومی دی او ته د پرېښودلو نه یې. ابو سفیان ویلې چې ډېره ښه ده. عباس صاحب پسې وروسته ناست دی او صحابه به ځکه څه ورته نه ویلي چې عباس صاحب د نبی علیه السلام ډېر عزتمند تره دی. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام مخې ته راوړو وی د الله نبی بس ابو سفیان معاف کړه. نو وایي معاف کړی مې دی خو زه ځان سره یې ویسه چې د مجاهدینو د تورو د لاندې را نه شي او سبا یې بیا راوله. ابو سفیان عباس صاحب سره لاړو سبا د نبی علیه الصلوۃ والسلام مخې ته راوړل شو. نبی علیه السلام ورته ابو سفیان ته باشي په دې خبره باندې نن پوه یو کنه دماغ دې په اخلاص دي کنه چې بل اله و معبود نشته د غیر د الله نه. بیا د الله نبی چې بل اله و معبود وي خو زه به اخلاص کړی وای کنه. کفر او شرک ختم، توحید او ایمان مې قبول کړی دی. ابو سفیان د اسلام کلمه وویلی. عباس صاحب ورته وویل د الله رسوله په ابو سفیان یو مشر سړی د افتخار ډېر خوښېدلی او افتخار وټاکه. نبی علیه السلام وویل څوک چې د ابو سفیان کور ته ننوتلو موږ به هغه له امن ورکړو او څوک چې مسجد حرام ته ننوتلو هغه دپاره امن دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام مکې مکرمې ته راداخلېږي. نبی علیه السلام عباس صاحب ته وویلې وایي د ختم الخیل مقام سره چې دا تنګ ځای دی دلته لږه ابو سفیان ودروه. د مجاهدینو لښکرې به چې راتللې بیرغونه به ورسره وو. وایي دا څوک دی؟ وایي دا فلانکیان دي. وایي دا څوک دی؟ وایي دا فلانکیان دي. وایي دا څوک دی؟ وایي دا فلانکیان دي. دا لوی لښکرې د مجاهدینو په ابو سفیان باندې ولیدې. نبی علیه السلام او صحابه ورته د مجاهدینو دا کثرت او قوت ورته وښودلو. سعد بن عباده چې پر راتېرېدو ابو سفیان ته ویلې وایي نن به سره معلومو، نن به سره معلومو په مکه کې ستا په کور کې، تاسو خو مدینې ته مونږ سره تللی. ابو سفیان ډېر سخت په یره باندې شو. نبی علیه السلام ته ویلې وایي سعد بیا اختار راکړو. نبی علیه السلام ورته ویلې چې سعد خطا خبره کوي، موږ به د کعبې احترام او عزت کوو او ستاسو وینې به ساتو. نو ابو سفیان عباس صاحب ته وویل ستا د وراره بادشي وي ډېره لویه بادشي ده. نو عباس صاحب ورته وویل بادشي مه وایه، نبوت وایه، پیغمبري وایه. بادشي خو هغې ته وایي چې بادشاه د خپل خواهش مطابق مشري چلی. دا نبوت دی، پیغمبري ده، د الله رب العالمین د دین نمایندګي ده. ابو سفیان ځان په ډېره منډه باندې مکې ته ورسولو او ویلې قریشو محمد د ډېر لوی لښکر سره راغی، جنگ او قوت زموږ نشته دی. خبره دا ده چې مسجد حرام ته ځان نه رسوي او یا زما کور ته ځان نه رسوي، او که د دې دوو ځایونو نه مو بچ وخوړلو سرونه مو غورځېږي. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې زیتوا ته راورسېدو اوس وخت کې ورته جرول وایي. خالد رضی الله عنه ته ویلې چې ته د مکې د لاندې طرف نه راشه، اوس وخت کې ورته مسفله وایي. او زبیر رضی الله عنه ته ویل چې ته د مکې د پاس طرف نه راشه. ابو عبیده رضی الله عنه ته ویل چې ته د پیاده لو مجاهدینو مشرک وا. بعضی کسانو د خالد رضی الله عنه د لخر مخنیوي کولو، دولس کسان ورته وژل د مسفلې په علاقه کې. زبیر رضی الله عنه د حجون په مقام کې بیرغ ولګولو او دلته یوه خیمه ولګوله. ام سلمه او میمونه رضی الله عنها پکې وو. نبی علیه الصلوۃ والسلام دلته راغلو، لګدمه وکړه. ابو بکر رضی الله عنه په خوا کې وو او سوره فتح لوستله. نبی علیه الصلوۃ والسلام مسجد حرام ته داخل شو، مجاهدین او انصار سره دي. حجر اسود باندې لاس ولګولو، طواف د بیت الله وکړو او د کعبه په خواشا کې درې سوه شپېته بوتان دغه ټول مات کړو او لرې کړو. او ویلې به چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق راغی او باطل ختم شو. هماغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه ته د لس زرو مجاهدینو سره یو ځای راغللو، او دا هماغه کعبه وه چې د دې په خوا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وال کېدلو ټکول کېدلو به او وینې به تېنه روانې کړې وي، او د مانځه په وخت کې به ورباندې د اوښانو لرې او کلمې اچولې. نبی علیه الصلوۃ والسلام عثمان بن طلحه صاحب راوغوښتو چې دوی سره د کعبې کنجیګانې وي. وایي کعبه خلاصه کړه. چې خلاصه کړو په دې کې بعضې بوتانو شکلونه، او نبی علیه السلام چې دا پاکه کړي دروازه یې بنده کړه. نبی علیه الصلوۃ والسلام دننه مونځ وکړو او بیا راووتلو. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې ولیدو مسجد حرام د خلکو نه ډک دی، نبی علیه الصلوۃ والسلام د جاهلیت په خبرو باندې رد وکړو او د اسلام شعائر او احکام او مسایل ولا بیان کړو. نبی علیه الصلوۃ والسلام د کعبې د دروازې سره ولاړ دی، ورته وی قریش استاسو څه ګمان دی چې زه به تاسو سره څه کوم؟ هغه ورته ویلي ته زمونږ عزتمند ورور یې، ته زمونږ عزتمند مشر یې، ته زمونږ عزتمند کشر یې. مشران ورته دا خبره وکړه. نبی علیه السلام ورته وویل، زه ما د الله دپاره معاف کړي. د انبیاو عجیبه اخلاق دي، سره د دې نه چې ښه قوت او زور یې په خلکو باندې بر شي، د الله دپاره خلک معاف کوي. نبی علیه الصلاة والسلام عثمان بن طلحه راوغوښته، ورته ویې ویلې دا د کعبې کوجیګانې واخله، او دا به تر قیامته پورې ستاسو د کورنۍ وي. البیع، نبی علیه الصلاة والسلام د صفا غره ته وختو او کعبې ته مخ کړو، لاسونه پورته کړو، دعاګانې وکړې، او نبی علیه الصلاة والسلام ته به دا خلک راتلل او د اسلام بیعت به ورسره کولو، او زنانه به چې راتللې، نبی علیه السلام به ورته ویلې چې شرک به نه کوئ، غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ، قتل به نه کوئ، بدنامي په چا باندې نه لګوئ. د ابو سفیان ښځه هند بنت عتبه راغلله، او ځان یې په نقاب کې او مخې په نقاب کې پټ کړی دی. د نبی علیه الصلاة والسلام نه یریږي ام او شرمیږي ام، ځکه د احد په غذا کې د حمزه رضی الله عنه سره ډېر بد کړی و. اسلام یې راوړو، بیعت یې وکړو. نبی علیه السلام ته یې ویلې، وایي ته ستا دین او ستا علاقه مې ډېره بده شوه، او اوس راته چې دی ډېر زیات خوښ یې. نبی علیه السلام ورته چې موږ هم همدغسې یو. بعضې خلک راغله، نبی علیه السلام ته ویلې، یا د الله رسوله، وایي موږ هم مدینې ته هجرت کوو. نبی علیه السلام ورته چې د هجرت موقع لاړه، اوس خو مکم دارالاسلام شو. جهاد او د اخلاص نیت به جاری ساتی، او چې کله در باندې د جهاد آواز وشو نو بیا به راوځئ. اناس احضرت دماؤهم، بعض خلک داسې و چې هغه د معاف کېدلو وړ نه و، لکه عبدالله بن اختل او د هغه بعضې ډمې، او مقیس بن سبابه او حارث بن نفیل، دا څلور کسان وو، او راغله د کعبې غلاف یې ونیولو. چا نبی علیه السلام ته ویلې، عبدالله بن اختل د کعبې غلاف او پرده نیولې ده. نبی علیه السلام یې په دې کار نه کېږي، اقتلوه وی وژنئ. د کعبې غلاف یې نیولې، او نبی علیه السلام ویلې چې وی وژنئ. دا د معاف کېدلو خلک نه و، دا هغه سړی و چې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي کاتب و، او بیا مرتد شو. محمد رسول الله و اسلام پسې خبرې کولې، نبی علیه السلام ویلې چې د کعبې غلاف یې نیولی دی، وایي معاف کېدلو وړ نه دی. او بعضې کسان هغوی پټ شو، او بعضې کسانو ته عفو اعلان شو. صلاة الفتح، مجاهدین چې کله یو مهم ځای ونیسي، الله رب العالمین ته د فتح او د شکرانې موز وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام د ساخ په وخت کې د ام هانی رضی الله عنها کور ته راغی، دی د تره لور وه، د علي صاحب خور وه. غسل یې وکړو، اته رکاته مونځ یې وکړو. نو ام هانی ورته ویلې چې ما مې لیور له پناه ورکړې ده. نبی علیه السلام ورته ویل چې تا ورکړې ده، خو موږ هم ورکړې ده پناه. بلال یؤذن علی ظهر الکعبه، بلال رضی الله عنه د کعبې د پاسه اوس اذان کوي، دا ورنۍ اذان دی د کعبې د پاسه. د ماسپښین د مانځه وخت راغلو، نبی علیه الصلاة والسلام بلال صاحب ته امر وکړو، د کعبې سر ته وختو، او الله اکبر الله اکبر الله اکبر سره اذان شروع کړو. د الله د توحید آواز دا د کعبې د پاسه شروع شو. د الله رب العالمین د دین شعائر ښکاره شو، اعلان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې تقریبا نن سورز پاتې دی او دیره دی. د بخاری شریف حدیث کې راځي، ابن عباس رضی الله عنه وایي، موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره راغلي مکه مکرمه ته، نن سورز مو تیر په د قصر مزم کولو. نو بعضی اهل علم وایي د دې حدیث په مطابق باندې د قصر د مانزه د پاره مدت چې دین هغه نن سورز دی. یو سړی په یو ځای کې نن سورز تیرې، نو د قصر او سفر مزب کوي، او کله دین زیات کوي نو بیا به اتمام کوي او پوره مزب کوي. تقریبا نن سورز دلته تیرې کړي. نو انصارو ته یو شک غوندې پیدا شو، یو خطر ورته پیدا شو. وی رسول الله واشنا خو راغلو خپل قوم ته، خپل وطن ته، خپل قوم او وطن یې لاسته راوړو. دا دومره وخت چې دوی ته ایثار شلو، نو دی لکه چې بیرته مدینې ته نه ځي. او دوی د بیعت په وخت کې د نبی علیه السلام سره دا خبره کړې وه، وایي د الله نبی، تا خو به الله غالب او کامیاب کړي، خو بیا به ته وایي چې زه مکې لازم او خپل قوم لازم، موږ به په ځای پرېږدي. نبی علیه الصلاة والسلام ته دی راغله، او نبی علیه السلام ته عرض وکړو، خپل منځ کې به ویلې، وایي سړي ته لکه چې خپله علاقه او خپل قوم ورته ډېر خوښ دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته راغله، او ویې ویلې د الله نبی، لکه چې مدینې ته دې اراده نشته دی. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر وفادار شخصیت و، هغه ورته ویلې چې معاذ الله، زه د الله نه پناه غواړم. المحیا محیاکم والممات مماتکم، الهضم بالهضم والدم بالدم. انصارو په دې باندې ځان پوه کړئ، زموږ استاذ ژوند یو دی، زموږ استاذ مرګ یو دی، زموږ استاذ وینه یو ده، او زموږ استاذ د کورونو جوړېدل او رانېدل یو دی. ما تاسو سره هغه لوز او بیعت کړی دی، اما هغه لوز او بیعت ته زه در سره بیرته ځم. لیکن مکه مکرمه د دین مرکز دی، دلته د بعضو شیانو اصلاح ته او جوړېدلو ته ضرورت دی، په دې خاطر باندې زه ایثار یم. انصار ډېر خوشحاله شو. هدم عزا و سواع و منات د رمضان 15 دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام خالد رضی الله عنه ولیږلو د دیرشو شهسوارانو سره د نخله مقام ته چې عزا معبود وران کا. عمرو بن العاص ولیږلو چې د سواع بت لري کا، چې 150 کیلومتره فاصله باندې د مکې مکرمې نه واقع و. سید ابن زید اشهلی ولیږلو چې ته د منات بت وران کا. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله حکومت او خلافت راغلو نو بیا د باطل معبودان او دربارونه دی وران کړو. علی رضی الله عنه ولیږلو چې چیرته اوچت قبر ګورې دا وی بیرته برابر کا، او بوتانو شکلانو تصویرونه مات کا. علی رضی الله عنه بیا ابو حیاج سدی سے ولیږلو کم دغه کارو. کله چې اسلامي خلافت راشي، اسلامي حکومت او قوت راشي، نو د امیر او د خلیفه دا ذمواري ده چې د عبادت د غیر الله ځایونه هغه وران کړي چې بوتان دي، دربارونه دي، او د قبرونو اصلاح وکړي. خو زه او ته به دا کار نه کوو، د دې نه بیا نور مشکلات پیدا کیږي. خالد رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به جزیمو ته ولیږلو. د واړه اختر میاشته، د شوال میاشته، د درې نیم سو مهاجرینو د انصارو سره نو د اسلام دعوت یې ورکړو. هغوی اسلم نه ټکې نه شو ویلی، نو هغوی داسې ویلې سبا نه سبا نه مونږ اوختي واوختي وو. نو خبره صحیح وه خو د الفاظ ولا نه ورتلو. نو خالد رضی الله عنه ویلې چې تاسو خو د اسلام کلمه نه وایې، نو مجاهدینو ته ویلې خلک ووژنه. عبدالله بن عمر رضی الله عنه وی چې موږ کسان بندیان کړو، بل ورځ ویلې دا بندیان مو وژنئ. زما ملګرو ته ویلې چې یو بندي مو نه وژنئ. دې وخت کې موږ د خالد خبره نه منو. راغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مو دا قصه وکړله. نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي؟ اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد. یا الله، خالد رضی الله عنه چې څه کړی دی ګوره، زه داخې نه بری یم، زه په دې باندې راضي نه یم. دا مې ورته نه دی ویلي. خلق حکومت پر پریخه و، اسلام ترا وختي و، او د اسلام کلمه ټکی ولا نه ورتلو. یا الله، خالد چې تکړی دی، زه تینه بری ما، زه تینه بیزار ما، زه په فخ نه ما، زه په راضی نه ما، دا کار نه شو. او خالد رضی الله عنه څه ګناګار نه دی چې هغه په دې کې خطا شو، ساو شو. هغه دا ګومان کوي چې دا خلق اسلام نه دی راوړی، نو ګناګار هم نه دی، په دې خاطر باندې ساو او خطا پر راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق ته ګوره، د عدل ته ګوره، د انصاف ته ګوره. علی رضی الله عنه ته وخانو مالونه ورکړو، ویلا چې هغه کورنۍ ته چې دا خلک مړ شوي دي هغوی ته دا دیتونه وسپاره. خالد رضی الله عنه او علی رضی الله عنه ترمنځ خبر راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد رضی الله عنه ته ویلې، ځان پوه کړه، یو انسان د احد په برابر باندې سره زر خرچ کی، نو دیو صحابی اغا لک خرچ او داغا عمل تا نرسی. و تاسو زما صحابه پریده، زما صحابه سنگ پریده. صحابه شان دیرو چکتی غزوه تو حنین، دو حنین غزا دو مکی فتح جی پو دو رمضان پا میشکی وشوا. نو قیسی عیلان او قیسی علان دا قومون دی، ناغی پا دی بانی پویا شو چه محمد رسول الله و مجاهدین ام خبری لختری دی خورا مشکی و بلت رازی. خبر داوی چې موږ په عملو نو دوی د جنگ د پاره کلک تیاری ونیولو، او د دې ټولو لخکرو مشر مالک ابن عوف نصری وټاکلو. د دې نه مخکې یو مشر و، دورید بن سما، هغه به ورته د جنگ نقشې جوړولې. خو دا ځل د جنگ نقشه د مالک ابن عوف نصری سره ده. نو دا دوه لوی قومونه حوازن او ثقیف را جمع کړو، او دوی ته ویلې وسلې، څاروي، ښځې، بچي، د کور سامانونه به ټول میدان جنگ ته راوړئ. دا وایي زه نوې نقشه او نوې ستراتیژي مې جوړه کړې ده، ځکه دا اوسني کافران چې وایي اوباما نوې ستراتیژي جوړه کړې ده، بوش نوې ستراتیژي جوړه کړې ده، سرکوزي نوې ستراتیژي جوړه کړې ده، او الله په هماغه نوو ستراتیژیو کې ور شرمنده کي ور غرق کي. نو او بن مالک نصری دی قومونو ته وایي چې ما نوې سیاست او نوې ستراتیژي جوړه کړې ده، نو دا ځل په میدان جنگ ته څاروي، ښځې، بچي، وسلې، د کور ټول سامانونه به راوړئ. او د اوتواس میدان د جنگ لپاره انتخاب کړی و. دورید بن سما چې د جنګونو تجربه کار سړی و، نو هغه دوه خبرې وکړې. وی دا زی مو چه دا جنگ دا پار انتخاب کرده دی دیر خزه دی موزون زی دی و دا دا ماشومان و دا خز و دا ساروی دا وزون اولی آورم وی دا منگ دا دی مشر قماندان ویدی دی وی دا پس خاطر وی دا پا دی خاطر باندی چه هر یو سره دیر پا کلک باندی جنگو کی پا دی خاطر باندی چه مان خزی و بچی و مالونا او دا کور سامان و سرز و سپین زر وصلی پاتی نشی مدوریت بین سیمه ورطو بیلی وی دا کار غلط تی دا فایده نور کهی تا خود نورم زن شرمنده کهی زن نورم شکست ور کهی دا جنگ قانون او اصول دادی چه سره پا دشمن مانی ورزی چه کامیاب شلو دی رخده پا چه پشا مانی راشی نو بیا هر چا سره دا زن غم بی بیا سوک دا خزو و دا بچه و دا مالون و دا ساروی پا غم کی نبی هر چا سره دا زن غم بی نو تا خود دا طول ساروی و دا غاصر زر و سپین زر و دا ساروی و دا خزو و بچه دا دشمن لاست را وولی دی دوم را کم اقل کار سوک نکی و دا دیر غلط استراتیجی و سیاست تی آو بین مالک نصری ورطوی دیش نکی بس دا از ما سیاست و از ما استراتیجی دا دا آغا سلی خبره و نمانه دا او جنگیاری راولل دا حنین داری تا او دا رنگ دا اوتواز داری تا او زیب زیبانی پلار کی کمینو نیونی ولو تام دیر بدبخت و دا جنگ تجربه کار خلکو نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم خبر شو دا خالی ورز دا او دا والا اختر میاش دا نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم سر لز زر کسان دا مدینه منوری مجاهدین دی او دو زر و سر نوی مسلمانان دا مکی دی نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم دا صفوان ابن امیه سلس غری پتور دا امانت را وغختی او دی وقتی صفوان ابن امیه کافر و مشرک دی نوی ولی غصبن یا محمد محمد پا زوری را نخلی نبی علیه السلام ورطیر چه عاریت مزمونه سوالی دن اخلم و کوره که اومات شده تاوانی در کومه مسئله داده دا کافر نا وصله خستل او کومه که خستل دا بل کافر پا مقابل که بلا قید و شرطا دا جایز ده چه یو کافر پا بل کافر وهی نبی علیه صلی اللہ دا صفان مشرک نزغری روا خسته دا دی کافران پا مقابل که نبی علیه صلی اللہ دا مکی مکرمی امیر و خلیفه عطاب بن یزید سے بوٹا کلو بلار که چرا تلل مسلمانان یو بیر اولی دلا چه بعضی خلکو باغی سره توری راز ورنده ولی وی دا توره بیاری را طاقت وره گرزی دی تاویزگرو که وسم دا استلاش تا دی وی دا تیخ بنده تاویز دی دا تیخ بنده تاویز سنگه دی وی دا تیخ بنده بند و تاویز دی شغالی تا دیواش ولو نتا ماندی بیا توره و توپک و کلاشنکوب ایس اثر نکی نمونگویو چه دا تیخ بنده رختیار دوم روی نو په دې دنیا کې چې دا وزارت دفاع په څومره مملکتونو کې تاوان کوي او څومره وسلې اخلي دا اسې دا تاوانونه کوي او بد کوي دا تاویزګر دی بوزي وزارت دفاع کې دی کېلی او د فوجیانو ته دی په دې غاړو کې دا تیغبندیان ورواچي چې نه مړ کېږي دا خالص دروغ دی چې د تاویزګرو جوړ کړی دی دا تیغبندی ده دا د مینې تاویز دی دا د دښمنۍ تاویز دی دا د تجارت تاویز دی یاره وایي دا چې په دکان کې کېښود د روپیو بدل باندې باران وي نو په تا باندې ولې د روپیو باران نه کېږي چې دوه درې سوه روپۍ شکرانو له دومره چاپلوسي کې ټیټ او پاس والا کې د غیرالله بندګي کې او د تعویزونو په کتابونو کې اکثره د شرک کلماتې لیکلي دي د عزازیل او د شیطان نه پکې کومک غواړي او بعضې تعویزونو کې د فرعون او د حامان او د قارون نومونه لیکي دین ټولنه د خلکو عزت او اخلاق دا د کوټګرو د تعویزګرو او د غلطو دمګرو دا خراب کړي دي هغوی خو خپل محصولات او ګمرکي ټکسونه دي چې اخلي په یو چل او په بل چل او په یو بانه او په بله بانه باندې خو موږ په دې نورو مسلمانانو په دې ورونو په دې خویندو خفه کېږو چې تاسو ولې داسې دوکه کېږئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دغسې فالګر ته ترویتي ته جادوګر ته راځي او د هغه په خبرو تصدیق کوي د قرآن نه منکر شو د ترمذی شریف حدیث دی او د مسلم شریف حدیث کې راځي سلوی خلدی دی الله مونږ عبادت نه قبلې او الته پیریانې دی دلته پیریانې به ده غل معلومې غلا معلومې پیریان دی دادی او هغه دی بستان دی دا ټول دروغ دی دا یو ډېر لوی اوږده موضوع دی ستمندو همدغه کومه خبره بس کړئ هوښیارو خلکو دپاره اشاره کافي وي تاسو الحمدلله ټول هوښیارو نیکان خلک یې نو تاویزګر دښمندارو خلکو ته وایي راشه چې تیغبندي درته وکړم او ځوانانو ته وایي راشه چې د مینې تاویز درته وکړم په ذمهوارۍ او دکاندار او تاجر ته وایي وایي د تجارت تاویز سړي ته ګوري او د امغه مطابق خبر اورته کی په امغه مطابق باندې پیسې ته نه اخلي. زما یو ملګری واغه ویلی چې ماته یو تعویزګر راغلو وای درې زر روپۍ راکړه تیغبندي د تکومې. ما ورته چې تیغبندي څه شی وي وای چې کلاشنکوف درته څوک هر څومره ونیسي در باندې اثر نه کوي. ما ورته چې 5000 نه 10000 دا خو ډېره ښه ده. وای ډېر خوشحاله شو بچی مې پرې وڅکلو. بچی نه مې وروسته ورته وویلې صاحبه ته لږ په دې میدان کښې ودرېږه او تیغبندي دې غاړې ته واچوه. زه ته کلاشنکوف کش کوم چې ته بچ شولې بس ماته مې غاړه کښې را واچوه. وای زه خپل کار کوه ته مو یا وخت یې ته مو یا وخت یې ته هم وابي شوی او تبلیغي شوی یې څادر یې په اوږه واچولو رانه لاړو. کار یې ور نه کړو تیغبندي کار ور نه کړو. دې سره چې رښتیا خبرې کوي نو بیا دغسې تا ته به کله وایي خیرې به درته وکړم کټ به در باندې چپه شي د ځان خیر دې غواړه. کټ په تا چپه کېږي چې د الله دښمني دې را اخیستې ده. بعضې کسانو چې ولیدل نبی علیه الصلات وسلام ویلي وایي دا د بني اسرائیلو غوندې وینا ده او دا وینا او دا غوښتنه مه کوئ. نبی علیه السلام د هغوی غوښتنه او خبره رد کړه. د نو مسلمانانو چې لښکر ته وکتل چې ډېر لوی لښکر دی یاره وایي موږ ډېر زیات کسان یو نه کمزوري کېږو. نبی علیه الصلات وسلام په دې خبره باندې خفه شو او د دغې خبرې د وجې نه تاوان هم راغلو چې په ډېروالي باندې چا اعتماد وکړو تاوان راغلو. د شوال لسم تاریخ د نبی علیه الصلات وسلام د حنین درې ته ور داخل شو. نبی علیه الصلات وسلام د پشنمي وقت کې خپل لښکر تیار کړو. د مهاجرینو بیرغ علي رضی الله عنه ته ورکړو. د اوس بیرغ اسید بن حذیر ته ورکړو. د خزرج بیرغ حبای بن منذر ته ورکړو. نبی علیه السلام دوه زغرې او د اوسپنې خولۍ په سر کړه. نو دې خلکو ورته په دې لار کې پټ کمینونه نیولي وو. نو په اول میدان کې مجاهدینو میدان وګټلو او بیا دوی د هغې نه وروسته د غشو باران را شروع کړو د مختلفو لارو نه. دا نوي مسلمانان ورخطا شول او بعضو میدان پرېښدو. ابو سفیان ویلې وایي دا داسې شکست دی چې د محمد رسول الله او د مجاهدینو نه به اوس دا ټولې علاقې د لاسه ووځي او دریاب کې به پناه واخلي. او صفوان خپل ورور ته وویلې الا بطل السحر الیوم وایي د محمد سحر نن کار نه ورکوي. نبی علیه الصلات والسلام د ډېرو لږو مهاجرینو د انصارو سره پاتې شو او د خپل قشر نه راکېوتلو او ویویلې زه رښتینی نبی یم او زه د عبدالمطلب زوی یم زه څنګه میدان پرېږدم. او انصارو ته مجاهدینو ته ویلې چې راشه. صحابه راجمع شول د الله رب العالمین د طرف نه کومکونه او مرستې راغلې. نبی علیه السلام ویلې الان حمی الوطیس اوس د جنگ تنور ګرم شو اوس به سره معلومیږي. الله رب العالمین مؤمنانو ته کامیابي ورکړه او حوازن او ثقیف دا په شا باندې وتنبېدل. مشرکان بعضې لاړل طائف ته او بعضې لاړل د اوطاس درې طرف ته وتښتېدل. نبی علیه السلام ورپسې د ابو موسی اشعري رضی الله عنه تره ابو عامر اشعري ورولېږلو د اوطاس والا خلکو پسې. ابو عامر یې په زنګون باندې په غشي باندې ویشتلو. نو ابو موسی اشعري رضی الله عنه فرمایي وایي زه مې د تره قاتل پسې ورغلم او هغه مې وژلو. درید بن سماغه د دې تجربه کار سړی وایي تره ته مې راغلم او راته وویلې چې دا غشی زما د دې زنګون نه وباسه. وایي زما تره ماته وویلې چې زه شهید کېږم د دې نه او محمد رسول الله ته به زما سلام ووایي او ورته به وایي چې د دعا او بخښنه غوښتې ده. ابو موسی اشعري رضی الله عنه وایي چې زه نبی علیه السلام ته راغلم او ورته مې ویلې چې ابو عامر رضی الله عنه راته داسې ویلي دي. وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پورته شو او داسې وکړو او ابو عامر ته دعا او بخښنه غوښته او ما ته هم دعا او بخښنه غوښته. د اوطاس علاقه مجاهدینو ونیوله. غزوه الطائف حوازن خو وتښتېدل او شکست یې وخوړلو خو ثقیف هغوی خپلو علاقو ته لاړل طائف ته. نبی علیه الصلات والسلام چې په لار باندې تېرېدلو یوه لویه قلا او چوڼۍ ولیدله. وایي دا د چا ده؟ وایي دا د عوف بن مالک نصري ده چې هغه قومندان دی او هغه نوې ستراتیژي جوړه کړې وه. نبی علیه السلام مجاهدینو ته ویلې چې اول ورته دا ورانه کړي. نبی علیه الصلات والسلام چې لاړلو طائف محاصره کړو. نو ثقیف ډېر سخت خلک وو. نو هغوی په خپلو قلاګانو کې ننوتل او د ځان سره یې وسلې او خوراکي مواد جمع کړي دي. صحابه به ورته هر وخت اختارونه ورکول چې د باندې را ووځئ. نو هغوی به تیږې او غشي را غورځول او یا د سیخان ګرم کړل د میزایلو په شکل بیا هغه را غورځول په مجاهدینو باندې. تقریبا شل ورځې یا یوه میاشت طائف محاصره و نبی علیہ السلام د نوفل بن معاویه ته د دې سره مشوره وکړه چې څه وکړو. هغه ورته ویل و د طائف والو مثال او د سقيف والو مثال د ګیدړ دی، چې سړی ګیدړ وزغلی او بیا تینا په خپل کور او د خپل سوري باندې تینا ننوځي. نو د دې مثال د ګیدړ دی چې وزغلی او خپل کور ته خپل سوري ته داخل شي. نو که ورته ودرېږي یوه ورځ د ورځو نه راوځي نو ته به ونیسي، او که ترې نځي نو ملا او زور یې مات شوی دی، څه کار نشي کولی. نبی علیه الصلاة والسلام چې وکتل چې په روژه کې مې مجاهدین را روان کړي دي، د مکې فتح یې وکړه، د حنین کې وجنګېدل، او دلته تقریبا میاشت او شل ورځې محاصره کړې ده. نو صحابه ورته ویلي انا قافلون غدا انشاءالله، سبا به په خیر باندې ځو. نو ځوانانو مجاهدینو ویلې وایي سقیفیان او طائفیان مو چپه کړي نه دي، ځو نه ځو. ورسره معلومه وي هغوی چې خبر شو چې خلک نه ځي، نو سبا له استخان سره کړو او د مجاهدینو په قطارونو باندې را خوشې کړلو. او صحابه کرام ستومانه شوي ام دي او وږي شوي ام دي. نو بعضي مجاهدینو ځوانانو نبی علیه السلام ته ویلي چې اے د الله نبی، تا پرون څه خبره کوله؟ نبی علیه السلام ورته وخندل، په پرون مو تاسو ته دا ویلي چې په خیر باندې به ځو، به وي ډېره ښه ده د الله نبی وي ځو. نبی علیه السلام ورته ځي چې ځو، را روان شو. تقسیم الغنائم، نو بعض صحابه او مجاهدین ویلي وای د الله نبی خیری ورته وکړه چې الله یې تبا کړي. نبی علیه السلام ویلي الله سقيف والا او طائف والا له هدایت وکړي او ماته مسلمانان لا وایي. همدغسې بیا وشو. نبی علیه الصلاة والسلام د غنیمتونو او د غلامانو تقسیم شروع کړ. د حوازن د قبیلې نه چې کوم غنیمتونه نیولي وو، ځکه هغوی هر څه راوړي وو میدان جنګ ته، نبی علیه الصلاة والسلام ابو سفیان ته سلو خان ورکړو، یزید ته سلو خان ورکړو، معاویه ته ورکړو، صفوان ته ورکړو، او ډېرو صحابو ته مالونه ورکړو. او نبی علیه الصلاة والسلام زید بن ثابت شرط ویلي چې مجاهدینو باندې د غنیمتونو تقسیم کړه. شکوى الانصار و خطبة رسول الله صلی الله علیه وسلم، انصارو ته ګیله پیدا شوه چې تورې موږ وهو، او سره زر او سپین زر او خان او پسونه دا د قریشو ته او نو مسلمانانو ته ورکول کېږي. نبی علیه السلام چې خبر شو نو ډېر زیات خفه شو. انصار یوې خیمې ته را جمع کړو او نور څوک یې ورسره پرې نه ښودو. وایي دا ما چې کوم تقسیم کړی دی او ما چې کومه ورکړه کړې ده، تاسو په دې باندې خفه یو اعتراض لرئ؟ نو د انصارو مشران ورته ویلي وای د الله نبی، موږ ټول مشران دغه یو، موږ هېچا دا خبره نه ده کړې. البته دا خبره به ځوانانو کړې وي، ځوانان خو جذباتیان وي. نو نبی علیه السلام پوه شو چې انصار په ډېر اخلاص کې دی، هغوی دا خبره نه ده کړې. نبی علیه السلام ورته ویلي چې تاسو خو زما مخلصین مجاهدین او ملګري یې، تاسو لکه څه درکو قدر نه کوو، نه خفه کېږي. نو دا خو نوي مسلمانان دي، پرېږده چې په اسلام کې قوي شي او خوشحاله شي، د اسلام خوند وګوري. نبی علیه السلام ورته ویلي انصارو، خلک به کورونو ته اوښان او مالونه او قصونه بوزي، تاسو به رسول الله بوزئ. تاسو هغه خلک یې چې رسول الله تاسو سره په لار باندې ځي. صحابه ډېر زیات خوشحاله شو، وای الله ای د الله رسوله، زمونږ ته په کار یې، زمونږ اوښان سره زر سپین زر قصونه او دا شي نه دي په کار. وفد حوازن، د حوازن وفد راغلو د جائرانی مقام ته، نبی علیه السلام غنیمتونه تقسیم کړي دي. وای د الله نبی، بس توبه مو ایستلې ده او موږ غواړو چې موږ له خپلې ښځې او بچې او مالونه لاره راکړي. نبی علیه السلام ورته چې لس ورځې مې ستاسو انتظار وکړو، قرآن نغلی اوس به یا مال دولت غواړي او یا به ښځې او بچې غواړي. هغوی ورته چې ښځې او بچې غواړو. صحابه ورته ویلې وي خلک مسلمانان شو، ورونه شو، ولورې کوي او ما سره مو قرض شو. صحابه ورته ویلې د الله نبی، قرض مرض پکې نشته، د موږ د الله لپاره ورته بیرته ورکړي دي. عمرۃ الجائرانه، نبی علیه الصلاۃ والسلام د جائرانی مقام ناراضی او د عمرې حرام وتړلو، عمره وکړله او نور روان شو مدینه منورې طرف ته. تأدیب بنی طبیب و دخولهم فی الاسلام، د محرم میاشت او د هجرت نهم کال دی. بنو تمیم بعضی قومونو ته ویل جزیه او صلح ماته کړه محمد رسول الله سره. نبی علیه الصلاۃ والسلام د عینه ابن حصن فزاری په مشرۍ باندې ورپسې 500 شاسواران ورولېګل او تسلیم کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت په نهم کال باندې د ربیع الاول ربیع الاخر په میاشت باندې علی رضی الله عنه د یو نیم سلو کسانو سره په سلو خانو باندې او 500 لاسونو باندې د مجاهدینو یو جماعت ورېګلو چې د بنو توی قبیله یو بود او معبود ته دا ورته وران کړي. علی رضی الله عنه سره سپین او تور بیرغ دی، د حاتم توی په علاقه باندې حمله وکړه او په د حاتم توی یو سخی سړی و، د هغه لور و صفانه غی ونیول، نبی رسول الله ته راوسته. نبی رسول الله سلام آزاد کړه او د دې ډیر کرام عزت وکړو او وسلی ولا ورته ورته شیخ خپل وطن او کلی تلاړ شه. ته د یو سخی سردار لوري او موږ تاسو رهیس کار نه لرو. هغه چې راغله خپل ورور ته ویل عادی بن حاتم ته ستا پلارم سخی وو ستا پلارم مشر وو محمد رسول الله عجیب سخاوت لري عجیبه مشري لري او ورشه ځان ورته ورسوه زه ګوره بغیر د قید او شرط نه راپرېښدم دومره عزتمند سړی دی. عادی بن حاتم چې د نبی علیه السلام د اخلاقو نه خبر شو نو راغلو د نبی علیه السلام مجلس ته نو دی وویل زه ناسمه مجلس کې یو سړی ویلې چې سخته لوږه ده او بل سړی ویلې سخته بدامني ده. نبی علیه السلام ورته ویلې عادي په حیرت لیدلې ده او وایي داسې وخت به راشي چې د عراق او د خیرین به ښځه ایک کې یوازې را روانه وي او امن به وي خطر به نه وي او نن لوږه ده وایي داسې وخت به راشي چې د سرو زرو د سپینو زرو خزانې به ستاسو لاسونو کې وي. عادي وایي دا دواړه خبرې مې په خپلو سترګو ولیدې. غزوة تبوک، تبوک غزا د موته غزا چې کله وشوله نو بعضې قومونو بغاوت شروع کړو د نصاراو نه او د روم د خلکو نه نو د روم او انګریزان او هرقل په دې باندې پوه شو چې دې خلکو چې دا بغاوت شروع کړو د دې سرچشمه او اصل بنیاد د کوم ځای نه دی په مرکز مدینه کې دی نو لښکر یې تیار کړو چې په مدینه منوره باندې حمله راوړي. نبی علیه الصلاه والسلام چې خبر شو د عمر اخیرنی شیبې دي چې نصوارا دا ډېر لوی بدماشان دي دا ډېر رزیلان دي دا ډېر زیات سازشیان دي موږ دومره خواري او محنت وکړو چې د دوی لښکر راغلو مدینه اسلام فتح شوي ځایونه تا د مینځه وړي نو ښه به دا وي چې موږ ورپسې ورشو. نبی علیه الصلاه والسلام د تبوک د غذا په باره کې چې دې ته جیش العسره وایي د سخت مشقت لښکر نبی علیه الصلاه والسلام صحابه ته ښکاره اعلان وکړو چې د دې غذا لپاره تیاری وکړي. د نورو غذاګانو باره کې به نبی علیه السلام توریه کوله او د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره اعلان وکړو. حالات څنګه دي؟ یو خو سفر ډېر زیات لري دی. اوس وخت کې د مدینه منورې نه تر تبوک پورې 950 کیلومتره فاصله مزل دی. شام سره نږدې دی. دویمه دا ده چې سخته ګرمي ده. دریمه دا ده چې ډېر زیات لوی لښکر د مشرکانو دی. یو لکو دیر زره یو لکو سلویخ زره پورې د هغوی تعداد دی. او څلورمه دا ده چې دلته په مدینه منوره کې ډېر ښایسته موسم دی. د دمې او د خوشحالۍ او د اختر او د ګټې موسم دی. شنه باغونه دي او دارنګه میوې دي کجورو دانې نیولې دي نو دا داسې دی لکه روپۍ چې دې ونو نیولې وي. تا ټول نبی علیه السلام او صحابه کرام او مجاهدین پرېږدي د الله دپاره. لرې سفر پروا نه لري، د ګرمۍ پروا نه لري، موسمیان نه دي او د ګټې او د سورو او د کجورو پروا نه لري او د دشمن د ډیروالي نه متاثر کی. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته ویلې وای د جهاد لپاره چنده راوړئ، د جهاد لپاره تیاری وکئ، د چا چې څومره وسه کیږي تیاری وکئ. عمر رضی الله عنه ویلې چې زړه کې مې ویلې چې نن به د ابوبکر نه مخکې کیږم د خیر، نیم کور مې راوړو، چنده کې مې ورکړه. نبی علیه السلام ورته ویلې څه دې وکړه؟ وای نیم مې کور مې پرېښدو او نیم مې د الله لپاره په جهاد کې ولګولو. ابو بکر رضی اللہ عنہ ارچ را روان کړی دی. یا ابو بکر تاسو وکړه وی هر څه می راوړل او بس د الله رضا می په کور کې پریښې ده. عمر رضی اللہ عنہ وی ویننه می شکاس را کړو. ابو بکر سره مسوک مخ کې دیش او ډېر لوی شخصیت دی کنه. الله دې شګانو ته هدایت وکړي چې د ابو بکر او د عمر او د عائشه رضی اللہ عنہ سره ډېره دښمنی کوي او که د هدایت ورنه وي الله دې ډېر په ذلت باندې هلاک او تباہ کې سره د يهودانو نه هغوی سخته دشمنی د ابوبکر او د عمر او د عائشه رضی الله عنها سره کې په صحابو کې. عثمان رضی الله عنه 10000 دیناره 300 اوخان 500 اسونه راوړه. نبی علیه السلام ویلي چې عثمان د دینه ورسره څه کوي پروا نه کوي، جنت یې وګټلو، د الله رضا یې وګټله. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، عباس، طلحه، سعد بن عباده، محمد بن مسلمه، عاصم بن عدي، دې صحابو ډېر زیات مالونه او شندې پیش کړې او زنانو سره چې کوم زیورات وو هغه د جهاد په چنده کې ورواچول. دغه ته سره زر سپین زر وایي چې د الله په لار کې ورکي. بس صحابه راغله نبی علیه السلام ته ویلې سورلې وی نشته په ژړا شو د جهاد نه پاتې کیږو. منافقانو به ویلې چې چا به ډېره چنده وکړه وی دا ریاکار دی او چا به چې مزدوري وکړه لږ چنده به وکړه وی په دې باندې د کافرو سره جنګیږي. اوس هم بعضې منافقان ویل مړه په چنده وی د کافرو سره وال کیږي تا وی بل سیاست دی دا بل زین راځي په چندو مندو باندې وای نه کیږي. دا خبره باغه وخت منافقانو کوله. بعضی باندې چانه منافقان پاتې شول په حضور نو باندې باندې بعضی خاره پاتې شول او معذور صحابه کرام پاتې شول. الجيش الاسلامي الى تبوک اسلامي لخکر او د مجاهدینو لخکر د تبوک په طرف رواني کی. نبی رسول الله د مدینه منورې مشر محمد ابن مسلمه ټاکلو او د کورنۍ د ساتنې لپاره نبی رسول الله علي صاحب ټاکلو. لخکر چې وړاندې لاړلو علي صاحب یو ځل نبی علیه الصلاه والسلام پسې لاړ کې ورورسېدو. نبی رسول الله علي صاحب څه کې اے د الله نبی وزه دې د ښځو د بچیو سره پرېښودم. ما ته قسم په الله چې په مدینه کې ځان بد ښکاري، ځکه یا معذوره سړی پاتې دی، یا ښځې پاتې دي، یا ماشومان پاتې دي، یا منافقان پاتې دي. نو زه خو نه ښځه یم، نه ماشوم یم، او نه معذوره یم، او نه منافق یم. نبی علیه الصلاه والسلام ورته وویلې، وای ته خو ما پرېښی که نه، بېرته وګرځېږه. نبی علیه الصلاه والسلام د پنجشنبې په ورځ باندې د 10,000 لښکر سره روان دی، او نهایت یې په سورلۍ کمې دی او د خوراک توکي کم دي. اتلس کسان تقریبا په یو اوښ باندې سورلۍ کې په نوبت نوبت باندې، او صحابه کرامو په لار کې به د ونو پاڼې خوړلې، شونډې ورباندې وشلېدې او پړسېدلې. بعضې صحابه کرامو هغوی به خپلو خانه لالول. عمر صاحب ورته وویل چې دا خانه ده، چا سره چې خوراکي مواد دي د دعا وله وغواړه چې الله پکې برکت کړي دي. د سمودیانو په علاقه باندې چې تېرېدل، نبی علیه السلام چې دا اوبه استعمال نه کوي او د دوی ځینو ته ورداخل نه شي، او نبی علیه السلام پخپله هم ترنه تیز ووتلو، وایي په هغوی عذاب راغلی و چې په موږ باندې عذاب را نه شي. د کافرو بستونو ته، د کافرو دفترونو ته، د کافرو مسو ته مه ورځه، په هغوی چې کوم عذاب الله نه نازلي ته به پکې راګیر شي. که ته په دې حالت کې مړ شي، نو بیا به په ورځ د قیامت کې ستا حشر د چا سره کېږي؟ په دې باندې غور وکړه. کنه نبی علیه السلام ویلي ګوره، د عذاب والاو خلکو ته ور نه شي. نبی علیه الصلاه والسلام په لار کې به چې تلو، جمع بین الصلاتین به کوله. په دې باندې ډېر زیات احادیث وارد شوي دي. د ماسپښین او د مازدیګر مونځ به سره یو ځای وکړو، د ماښام او د ماسخوتن مونځ به سره یو ځای وکړو. نبی علیه السلام چې تبوک ته ورسېدو، ابو خیسمه ورپسې راورسېدو. ابو خیسمه وایي، وایي زما دوه ښځې وي، او د یوې ښځې مې راته په باغ کې ډېر ښایسته سبرګی جوړ کړی دی، اوبه او کجورې راته ایښې دي، او د بلې هم یوه راته وایي دلته راشه، بله راته وایي چې دلته راشه. ما ویلي چې رسول الله به په تبوک کې ناست وي، او زه به دلته په یخو باغونو کې ناستم، هېڅکله به کېننم، ځکه مې درپسې ځان راورسولو. نبی علیه الصلاة والسلام چې تبوک ته ورسېدو، بعضې هدایات یې ورکړه صحابه ته. یو پکې دا وویل، د شپې را ونه وځې، ګوره باد لګېږي. د صحابي د باندې را ووتلو، باد د غره د پاسه واچولو. رومیان چې خبر شول چې محمد رسول الله خو دلته را ورسېدلو سره د مجاهدینو نه، نو ډېر سخت وېرېدل. نو دې وخت کې هرقل یو خط نبی علیه السلام ته راولېږلو، وایي زه دې ام ملګری یم. نبی علیه السلام ویلې، دا د الله دروغجن دی.
مسافر جب میدان کی بر آلا، مسافر جب میدان کی بر آلا، ساحران طول ملامت ندیا لا، دابتان و عبادت ندیا لا، ساحران طول ملامت ندیا لا، دابتان و عبادت ندیا لا، چه چرام جہالت ندیا لا، خوشبوئی دم ترا مرا سی دبتان و عبادت ندیا لا، چه چراغ جمالت ندیا لا، بل من محبت لدیا لا دبتان و عبادت لدیا لا بل من محبت لدیا لا دبتان و عبادت لدیا لا چه چراغ لے جمالت لدیا لا بھٹان عبادت لدیا لا دا پارو دس روز پرو انجام گورا دا پارو دس روز پرو انجام گورا چه پتنگ دلالت لدیا لا دبتان و عبادت لدیا لا چه پتنگ دلالت لدیا لا دبتان و عبادت لدیا لا چه چراغ لے جہالت لدیا لا دبتان و عبادت لدیا لا دبتان عبادت لدیا لا گمراہ اخبال لار با پیدا نا گمراہ اخبال لار با پیدا نا کا قرآن اوستاس نقل دیا لا دبتان و عبادت لدیا لا کا قرآن اوستاس نقل دیا لا دبتان و عبادت لدیا لا چه چراغ لے جہالت لدیا لا دبتان و عبادت لدیا لا شاکر عبدالعالم هم تخادیتا شاکر عبدالعالم هم تخادیتا که ایمان سرا اوچت لدنیا لارو دبتان و عبادت لدنیا لارو که ایمان سرا اوچت لدنیا لارو دبتان و عبادت لدیا لا چه چراغ لے جہالت لدیا لا دبتان و عبادت لدیا لا چه چراغ لے جہالت لدیا لا دبتان و عبادت لدیا لا